السلام علیکم په افغانستان کې د مفشین دوی بجې سوی ازادي رادیو ته غوښیست نن یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان 25مه د جولای 14مه په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي خو تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سئ د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب سوي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر له 16 میلیونو څخه د 2023 د کال په می میاشت کې 15 میلیونو او 3 لکه کسانو ته راکم سي چې کافي خواړه نه لري خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه سي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای سي د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې په روان 2023 د کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې سوی دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په 100 هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختېدو ده اوچا نن په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري ټاکل سوی د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دویمه شل اوره مسابقه وکړي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل افغانستان هیله مند دی نننۍ لوبه وګټي
نړیوال روزن کی او کورنی روزن کی عمل ته د لوبډلې سره دی په خپل ستونزو کار کړی دی او ان شاء الله نن لوبه ته کافی امادګي وجود لري او هیله مند ده چې نننۍ لوبه به مونږه د افغانستان په بریا باندې تمام کړو
د بنگلاديش په قربتوب دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 3:30 بجې پیلېږي بنگلاديش تیر جمعه له افغانستانه لومړی شل اوره مسابقه په 2 وکټو وګټله افغانستان توانېدلې له بنگلاديش د نړیوالو یو ورځنیو یا 500 اوره مسابقو لړۍ وګټي د اوکراین لوی ترنوال اندری کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسی سرتیری په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلی او په سزاګانو محکوم کړی دي دغه جرمونه د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سوي دي د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم اړوند جرمونو او جنگي جنایتونو څخه باندې 98 زره قضیه ثبت کړي دي د اوکراین لوی ترنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څیړو بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه ترلاسه کوو هغه ویلي خلک نسي کولی عدالت ته انتظار وکړي هغه هم که مشخصه نه وي چې څومره وخت نیسي د ملګرو ملتونو په وینا د جون میاشتې تر 1 نیټې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین نظره 111 ملکیان وژل سوي دي د ملګرو ملتونو په باور د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر شایي تر دې زیات وي له پام وړ شواهدو او اعترافونو سره سره روسیا ادعا کوي چې په اوکراین کې ملکیان نه پنه شکوي او ځواکونه یې جنگي جنایتونه ندي کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازنۍ لار د جګړه ځپلي اوکراین د ملاتړ زیاتول دي جانت یالن نن یک شنبه ویلي د دې ترڅنګ د نویو ټکیدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مبارزه هم په دې برخه کې مهم نقش لري مېرمن یالن چې په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول او د روسیې په وړاندې د اوکراین دفاع ده د امریکا د خزانه وزیر په 13 فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلي و چې هغه له نږدې په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پوځ سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی پر اوکراین چې د نړۍ په سطحه د غلجاتو یو پر 1/4 برخه اکمالوي د روسیې یرغل د دې سبب سوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو او تیلو بیې ډېرې لوړې سي د هغې موافقې چې له مخې د اوکراین غلجاتو ته د صادرېدو اجازه ورکول کیږي مهلت سبا دوشنبه په هغه صورت کې ختمیږي چې که روسیه یې له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي په جنوبی کوریا کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او ځمکې ښویدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 200 ته زیات شو. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد په مرکزي ښار اوسون کې له یوه سیلاب ځپلي تونل وموندل شول او لږ تر لږه لس کسان لا هم تري تم دي چې د مړو شمیر ورسره 200 ته زیات شو. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر شای نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمی بارانونه له تیرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې ښویدو سبب سوي دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچاو سوې ده. تر 10,000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لېږدول سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د قانونو پر استخراج خبرې کوو. قانونه د افغانانو د اوسنی او راتلونکو نسلونو تر ټولو ستره اقتصادي شتمني ده. د امریکا حکومت د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل کړی دی او ویلي دی چې که په افغانستان کې قانون سم استخراج شي دا هیواد هغه سي شتمن کولای شي چې سعودي عربستان تیلو شتمن کړی دی. د افغانستان تر ټولو ارزښتناک کان د لیتیم و دی، هغه ماده چې په نړۍ کې ورته سخته اړتیا ده. د ډیرو په وینا قانونه که له یوې خوا افغانستان شتمن کولی شي، له بلې خوا د جنګونو او سیالیو په میدان بدلولی شي. د افغانستان د جمهوری نظام په محل د قانونو د استخراج او په دې برخه کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره ډېرې هڅې وشوې. تر دې چې د چین ام سی سي شرکت د لوګر د مسی عینک کان د استخراج قرارداد لاسلیک کړ، خو د ناامنۍ دوام سبب شو چې نه یوازې دا بلکې په نورو قانونو کې هم پانګونه ونه شي. خو د دې برعکس طالبان او نورو خپل سرو ډلو په غیر مسلکي ډول د قانونو لوټ ته مخه کړه. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش دفتر یا سیګار د سشکال په جنوري کې کانګرس ته په یو راپور کې وویل چې امریکا په تیرو کلونو کې د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي، د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د زمینه په برابرولو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ولګول، خو دا هڅه ناکامه شوه او د افغانستان حکومت د قانونو لسترو امتیازونو ګټه وانه خستلې شوه. د سیګار د دې راپور پر اساس د ناکامۍ یو اصلي دلیل دا و چې جګړمارو، ځایي نفوذ لرونکو او حتی د حکومت ځینو پوځیانو قانون په خپل سر کیندل، او تقریبا اکثر هغه قانون چې څناته استخراجېده شوي د دغو کسانو په کنټرول کې و. په 2014 میلادي کال د ګلوبل ویټنس نړیوالې مؤسسې په راپور کې ویل شوی و چې یوازې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو له یوه کانه د طالبانو کالنی عاید له ټولو قانونو څخه د حکومت تر عوایدو زیات و. طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست کې لبیا وخت تر لاسه کول وروسته د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی. په بي ساري ډول سکاره استخراجوي او پاکستان ته صادروي. له چینایي شرکتونو سره د غاز او تیلو په شمول د نورو قانونو په استخراج خبري کوي او ځینو موافقو ته رسیدلي هم دي. همدارنګه ځینو خصوصي شرکتونو ته د سړکونو د جوړولو په بدل کې د قانونو د استخراج قراردادونه ورکړي دي. د قانونو د استخراج په موضوع د خبرو لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ولی ولا زادران چې د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسي پخوانی مرستیال دی. همدارس د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی ویان سیام الدین پسرلی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او وربشو مطفی صاحب ته. مطفی صاحب، باول د افغانستان د قانون او د اهمیت په اړه تاسو خبرې وکړئ چې څومره ارزښت لري. ما په پیل کې ویل چې د امریکا د جیولوژیکی سروی په اساس د افغانستان د قانون ارزښت 3 تریلیون اټکل شوی دی، خو په همغه وخت کې د افغانستان د قانون وزارت بل څه ویل تر دې ارزښت ډیر بالا. مهرباني وکړئ.
ډېر زیات مننه. بالکل، د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور ارزښت په هغه سرویګار کې چې د امریکي متحده ایالاتو سروی جیولوجی کړی وو تر دې ډیر دی ځکه هغه سرویګانې عمدتاً تکمیله سرویګانې نه وي. نو د افغانستان منابعو ته په کتو د هایدروکاربن سکتور او د معدن سکتور ظرفیت په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو منرالونو باندې تقسیم دی. زموږ په شمال کې د هایدروکاربن برخه کې یا مثلا په نورو برخو کې مونږ منابع لرو، هغه منابع چې کولای شي د افغانستان اقتصاد په خپل ودرېږي او کولای شي افغانستان ترې موثره ګټه واخلي.
ربه شو دې ته چې اوس چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته او له بلې خوا په افغانستان باندې بندیزونه دي خصوصا د امریکا له لوري، په دې شرایطو کې مطفی صاحب ستاسو په نظر د کانونو استخراج د افغانستان لپاره څومره ګټور دی؟
یو ډیره مهمه مسله چې په دې معنی فکر کې د لاغه وخت کې چې قانون نه یوازې د اوایدو د ترلاسه کولو لپاره یو سرچینه باید ووسی، بلکې دا قانون موږ ته انفراستراکچر یا بودجه درغونه وکړي. فرضاً موږ په بنیادی پروژو کې د منابعو استفاده وکړو، دا مبدله کړو په یو دوامدار سرمایه‌ګذاري یا دوامدار منفعت معنی، په دې خاطر معنی چې دوامدار ګټه ترلاسه شي. هدف دا و چې موږ په ستر کچه معنی قراردادونه ولرو، دا قراردادونه د شرایطو په اساس معنی موږ امضا کړو چې په هغه کې د افغانستان اقتصادي ګټې او منفعتونه په مشخصه توګه واضح شي، او په هغه سیمو کې چې قانون دی په هغه سیمو کې موږ اجتماعي خدمات د انفراستراکچر یا بنیاد رغونې برخه کې وکړو. چون کته سي منابع په قرارداد باندې ورکي او د هغه په مقابل کې چې کوم عاید ترلاسه کوي هغه کته سي په مختلفو برخو کې په بنیادی توګه باندې مصرف نه کوي، نو دا خپل د هیواد د اقتصادي ودې لپاره یو غټ چیلنج په آینده کې پیدا کولی شي. په دې اساس باندې هدف زموږ په هغه وخت کې دا و چې ستر قراردادونه له هغه اقتصادي قدرتونو سره چې هغوی وکولی شي بنیاد رغونه کې په افغانستان کې، لکه د ترانسپورت برخه کې، لکه د انرژي په تولید برخه کې، لکه د پروسس د فابریکو په برخه کې چې په دوامدار توګه معنی موږ ته اقتصادي ګټې ترلاسه کول دي قراردادونه. په دې اساس معنی مهم هدف دا و چې موږ منابع مبدل کړو په انفراستراکچر یا بنیاد رغونه معنی، او د هغه سستینبلټی یا دوام دی هغه ډېر مشخصه باید او دغه منابع موږ ته باید په دوامدار توګه معنی اوید راکړي. نو کچېری په دوامدار توګه معنی اوید موږ ته رانه کی، بدون شک موږ د هغه هیوادونو چې هغه ناکامې تجربه لري په دې برخه کې، لکه ځینې افریقایي هیوادونه چې هغه منرالونه په دغه شکل سره استخراجي چې هغه کې ډېر ابتدایي منفعت او ابتدایي منفعت به بحرانونه راولړي. نو په دې اساس معنی اقتصاد تقاضا دا و په هغه وخت کې چې موږ دا مبدله کړو په ستورو منفعتي پروژو معنی، او دا منفعتي پروژې د معدن له لارې رغېدلی شي.
بله، ډېره مننه ښاغلی مطفی. ښاغلی پسرلی اوس خو د ټلیفون له لارې را سره است، ستاسو په نظر د قانون د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ ځینو امریکایانو ویلي و چې قانون کېدای شي افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړي لکه سعودي عربستان چې تیلو بدل کړی او شتمن کړی دی. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
ډېره مننه. سلام سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. افغانستان داسې یو هیواد دی چې موږ په زرګونه کلونه په ثروت باندې بیدیږو، ولې بیا هم غریب یو، فقیر یو، بیچاره یو، او نورو ته مو لاس اوږد دی خیرات غواړو. د افغانستان قانونه د افغانستان د پرمختګ لپاره تر ټولو مهمه منبع کېدای شي. موږ وایو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، اصلا افغانستان یو معدني هیواد دی. موږ معدنیات لرو، د 1300 رقم څخه ډیر معدنیات موږ په افغانستان کې لرو. ځینې تحقیقات ښیي چې موږ د 3 تریلیون ډالرو په اندازې په افغانستان کې معدنیات لرو. د افغانستان مس موږ په افغانستان کې د نړۍ په کچه دوهم د مسو ستر کان لرو. همدغه حاجي ګاګ د اوسپنې په ذخیره چې د سیمه په کچه لمړی درجه اوسپنه لري او تر ټولو لوی کان دی. د سترو زرو همدغه سید قیمتي دبرو نیمه قیمتي دبرو د کیمیاوي مواد او د اوبو او نور منرالونو شتون په افغانستان کې همدارنګه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د هغه موارد چې افغانستان بیر شکه چې د عربستان په نسبت نور هم په لوړ کېدای شي. ځکه دلیل دا ده چې افغانستان یو وړوکی هیواد دی، نفوس ډیر زیات کم دی او معدنیات پکې ډیر زیات دی او د ډیرو کلونو راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان معدنونه په سم شکل نه دی استخراج شوی. بدبختانه په ډیر بیرحمانه ډول دغه په تیرو څو کلونو کې استخراجیږي او د انفجار او د نورو غیر رسمي طریقو په واسطه کیندل کیږي چې هغه د معدن زموږ د معدنونو هغه درجه او کیفیت تر سوال لاندې راولي. ولی په کل کې د افغانستان معدنونه د افغانستان د پرمختګ پیلامه
کې سمدین پسرلی صاحب تاسو وایئ چې په ناوړه شکل سره استخراجیږي، لکن پخوا چې په افغانستان کې ناامنی و جنگ و نو طبعا چې هرې وسلوالې ډلې قانونه لوټ کول د طالبانو په شمول هر ډلې استخراجول او په غیر مسلکي ډول صادرول او خرڅول، لیکن اوس طالبان په ټول افغانستان واکمن دي. دوی وایي چې اچا ته اجازه نه ورکوي چې قانونه په خپل سر استخراج کی او وی کینی. دوی په منظم ډول قانونه استخراجوي او صادروي. یو مثال هم د سکرو د ډبرو چې پاکستان ته صادروي، یعنی د غلا مخه نیولې ده دوی وایي. او زمنن په لارو کې هم وستونز نشته، باجګيري او د خبرې ختمي کړي دي.
د قانونو په برخه کې د غدري موارد به ډیر په نظر کې ونول. فلمرای د استخراج موضوع ده، دوم د پروسس موضوع ده، د ګریم د مارکیټ موضوع ده. د استخراج په برخه کې روس او پوری د دې د نوي توانې د لچې استخراج په معیاري ډول تر سره کړي، د ټکنالوژي په واسطه تر سره شي، د ماشينونو په واسطه تر سره شي. دا څه باید استخراج وشي چې نور معدنیاتو ته ضرر ونه رسیږي. دوی کیندنی لا تر اوسه پوری غیر معیاري دي، پورفي ډول دی او دا هغه څه دي چې ضایعات ډیر زیات لري. د دې پر ځرکتونو ته ضرورت دی. یو ساندازه ظرفیتونه په د قانون په وزارت کې پیدا شوی او هغه ملال نور هیوادونو ته وړاندل. د تحقیقات او هغه ارقام چې شته دي په وزارت کې هغه ډیر کم دي. موږ په افغانستان کې د قانونو د ظرفیتونو د کمښت سره مخامخ یو. هغه کسان چې واقعا استعداد ولري، پوها ولري او کولای شي چې دا قانون په ښه شکل په مسلکي ډول وکړي، دا غنه ورسته موږ په افغانستان کې د پروسس منظم ځایونه او مرکزونه جوړ کړو چې دا باید پروسس شي. کله چې دا پروسس شي باید موږ په خپل نور هیوادونو ته ولېګو. د پاکستان 80% صادرات همدغه معدني مواد په تشکیلوي. دغه معدني مواد د افغانستان نه پاکستان ته دی، په پاکستان کې پروسس کیږي، د پاکستان څخه بیا امریکای ته او اروپایي وادونو ته په لوړ بیا صادریږي. موږ نه فرض وکړي په $10 اخلي په امریکایانو په اروپایانو باندې دوی په $100 باندې فلوري. دوی پروسس کوي په منظم شکل نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د اوسنۍ په کوم شکل چې دوی روان دي، دا د افغانستان سره جفا ده، دا د ملت سره جفا ده، دا د افغانستان د قانون سره جفا ده چې په غیر قانوني شکل کیندل کیږي او په ټوټه بیا پرورل کیږي.
ډیره زیاته مننه. زموږ بل میلمه ولی الله زادران دی، د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په خوانې مرسیال. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د قانونو د استخراج لپاره د زیربنا ډیره یادونه کیږي چې باید زیربنا وي. منظور څه شی دی له زیربنا؟ څه ډول امکانات باید ورته برابر شي چې بیا قانون استخراج شي؟
سلامونه سروان صاحب، چې روغ اوسئ. اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
زیربنا یا منابع انفراستراکچر دا خو دی کارکیندنې هغه اساس او مبنا تشکیلوي. د مثال په توګه کچېرې موږ د اوسپنې یا د طلا یو کان لرو، خبره فقط یا مهمه برخه فقط د کانکیندنه یا د طلا استخراج او پروسس نه، هغه سړک هم ضرورت لري چې هغه په اصطلاح صادر شي او فابریکو ته هغه انتقال شي. هغه ریل گاډی ته هم ضرورت لري. همدغسې نور نور هغه زربناوی منابع چې دی هغه ته هم ضرورت لري. د مثال په توګه د عینک کان کې چې موږ غټه ستونزه درلوده هغه دا وه چې زموږ تخنیکي مشاورین او انجینرانو دا ویل چې کچیرې موږ د عینک کان مس استخراجو نو هغه مس باید همدلته په هیواد دننه پروسس شي او بیا صادر شي. اما د غل لپاره مثلا سړکونه کفایت نه کوو هم وجود نه درلود هم کفایت نه کوو او په با امدا دلیل شو چې قراردادونه ویل چینایي شرکتونو دا وړاندې کړ په چې موږ به ریل ګاډي جوړو ترڅو د هغه نه د یو زربنا په هیڅ د یو منبع په هیڅ هغه نه استفاده وشي او دا کوم مس چې استخراجي هغه مثلا د پروسس فابریکو ته یا د هیواد نه بیرون هغه انتقال شي. اما هغه اصلا امکان نه درلود کومه مطالعه هغه څه دوی کړي وه خیر هغه جدا موضوع ده. نو د هغې په اساس باندې انفراسټرکچر او زربناوي دا د کانکیندنو لپاره د ټولو نه مهم اساسي ده چې هغه متاسفانه په افغانستان کې هغې ته اصلا نه پخوا ډېره زیاته توجه شوې وه اوس خو اصلا توجه نه کېږي. نو زما لنډ نظر دا دی چې تر څو په خپله کانکیندنه ته په معیاري توګه قوانین اصول برنامې جوړې نشي نو دا به ډېره مشکله وي چې د زربناو د نه لرلو سره سره مونږ په معیاري توګه کانکیندنه وکړو او متوازن انکشاف رامنځته کړو تاسو هغه وکولی شي چې په راتلونکي کالونو کې د اقتصاد پرمختګ او انکشاف کې ونډه ولري.
ډیره مننه سلامت اوسئ ځدران صاحب. ښاغلی مطفی دا اوس تاسو معلومات لري چې د افغانستان کانونه په څه شکل استخراجیږي، آیا په مسلکي شکل او کنه؟ خو مخکې تر دې یو اوریدونکی لرو، نه غواړم چې هغه انتظار پاتې شي. اول تاسو مهرباني کوئ. سلامت یاست، مهرباني. له کوم ځای ځانم راو پیژنئ؟
پنن د هلمند د کجکول فعالیت څخه اړیکه کیږي.
مهرباني مهرباني.
محترم باید د قانون او پټرولیم مبارک باید وایي چې افغانستان سر د سرم د قانون لري او هم پټرولیم لري په ټول نړۍ کې. ان شاء الله زما په ګومان سره چې دوه یا درېم هیواد وي چې دا قانون لري. په دا مبارک باید تفهم چې دا یو خداسي دی چې دا د نورو نسلو حق دی، باید هغه ته پاتې شي چې هغه بیا د دې سرمایه گذاري وکړي. نو په دې باره کې باید وایي چې باید د نورو نسلو ته دا پاتې شي وای او دا نه وایي استخراج شي. خو بیا اوس هم وخت دی باید چې استخراج شي او افغانستان په جوړ شي. په موږ د نړیوال څخه کومک غواړو چې موږ سره کومک وکړي او دا موږ افغانستان جوړ کړي. نه غواړو چې دا قانون مو استخراج شي او هغه په ډېره ټیټه بیه وپلورل شي، ځکه چې دا ډېر ګران شی دی او ډېر ښه شی دی. بل خبره دا وه چې دلته خارجان هم زموږ د هغه وطن هغه ځوانه یا هغه شان چې ودلته ګران بیه شان هغه هم دوی ویې وړله، د ځانو سره یې ویې وړله. نو اوس باید دغه په باره کې اوس باید زموږ سره کومک وسي او دا زموږ افغانستان باید جوړ کړي، ځکه چې اوس افغانستان د جوړ وخت دی. قراري انشاءالله فعلاً جنګونه وشیم نسته او نور دیم باید خدای افغانان د دې جنگو ته پامان کی.
بله
په دې باره کې موږ درته ویل
ستاسو خبرې مو اورېدې. کور دې ودان چې ټلیفون مو کوي. یو بل اوریدون کوم شته تاسو هم خبرې وکړي بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
صدات یم له خوښه.
مهرباني کوئ صاحب.
او محترم دا قانون استخراج شې د افغانستان لپاره پرخه او د زوري او مهمه مساله ده چې افغانستان خلک ډېر په غربت کې ژوند کوي.
بله صحیح هم دومره واسطه خبره.
ډیره
مننه، سلامت اوسې. نو مخکې تر دې چې مطفي صاحب زما مخکینۍ پوښتنې ته ځواب ووایست، اول د دې اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکړئ. لومړني مو چې له هلمند ټلیفون کړی و، د هغه نظر دا و چې قانونه یوازې زموږ نه بلکې د راتلونکو نسلونو حق هم دی، باید ضایع نه کړل شي، باید په ټیټه بیه ونه پلورل شي. یعنی د دې منظور دا و چې له احتیاط نه کار واخیستل شي په صادرولو کې او په استخراج کې. لیکن دوهم بیا ویل چې افغانستان خلک ډیر بېوزله دي، په بد حالت کې دي، نو دا یې وخت چې له قانونو استفاده وشي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیر زړه مننه. ډیره مهمه خبره ده چې دا باید په نظر کې ونیسو چې قانون نه یوازې زموږ سرمایه ده بلکې د راتلونکي نسلونو سرمایه ده، او دې نه باید مؤثر او سم استفاده وشي. او د دې سم استفادې په اساس باندې موږ وکولای شو کوم اقتصادي ضرورتونه یا بنیادي ضرورتونه چې موږ دي هغه رفع شي. تاسو وګورئ نږدې مثالونه موږ لرو په نړۍ کې، لکه تاسو یو مثال د قطر ویلی شئ، د افریقایي هیوادونو ځینې مثالونه شته چې هغوی منابع لري، قانون لري، او هغه منابع مبادله کړي په دوامداره اقتصادي فرصتونو باندې، او په هغه باندې بنیاد رغونه کړې ده، او هغه بنیاد رغونه دوی ته په دوامداره توګه باندې ګټه ورکوي، او هغه اقتصادي مشکلات هم ورسره حل دي، او دوی په دوامداره توګه باندې د خپل منابعو نه ګټه اخلي. افغانستان هم پراخ منابع لري، مګر د دې منابعو د استفادې لپاره موږ ضرورت لرو مشارکت ته، موږ کومک ته ضرورت نه لرو چې نړۍ د موږ تراشي او استخراج دي مونږ ته وکړي، زموږ معدن دي مونږ ته راوباسي. مونږ نړۍ سره مشارکت ته اړتیا لرو، او دا مشارکت د قراردادونو په اساس او د یو مشروع او یو منظم میکانیزم په اساس معنی چې مونږ دلته انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې لکه د ریل ګاډي پټلۍ چې مونږ ته دوامدار عایدات راولای شي، ترانسپورت برخه کې د انرژي مراکز، تولیدي مراکز باید دی، مونږ باید انرژي تولید کو چې تر څو دغه فابریکې چې د معدن په برخه کې دي دا پیور غول شي، کلینیک، سړک، مکتب، دا ټول هغه ضرورتونه دي چې د منابعو په اساس باندې جوړېدل شي او دا بیرته مبدله کېدل شي په یو اقتصادي فرصت باندې چې هغه مونږ ته واید لري. نو اساسي هدف دا دی چې مشارکت په کومه معنی، یعنی موږ د نړۍ د هیوادونو سره اقتصادي مشارکت ته اړتیا لرو، قراردادونو ته اړتیا لرو. هغه هیوادونه چې خپل تعهدات په صحیح توګه عملي کوي، ډېر هیوادونه په نړۍ کې شته چې هغه اقتصادي قراردادونه په غټه کچه معنی د نړیوالو هغه کمپنیو سره امضا کړی دي چې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي کوي. تعهدات کوم تعهداتي فرضاً د یو قرارداد هدف صرف دا نه دی چې موږ صرف استخراج کوو، منابع د روبس او منابع د خرچ کوو. استخراج نه مخکې چې کله موږ هغه شرایط تاسو هغه شرایط ډیر زیات مهم دي موږ لپاره، اما هغه بنیادی مسله ده. یعنی کان تاسو دومره ارزښت مانی نه تمامي، بلکې کله چې د کان هغه ارزښتي قرارداد کې چې کوم هغه مسؤلیتونه ټاکل کیږي هغه ډیر زیات مهم او اقتصادي طاری کې شرایط ډیر زیات مهم دي. چې مثلا موږ په کوم شرایط باندې قرارداد ورکو، فرضاً موږ د میسه اینه قرارداد مثال تاسو درکوم، موږ چین سره په دې باندې قرارداد وکړو چې تاسو به موږ د منطقي یو ډیر خکان په خدمت کې درکو، او د دې قرارداد په اساس باندې تاسو دغه شرایط چې موږ یو قرارداد نه بلکې زمينه قراردادونه درلودل چې په هغه کې د انرژي تولید مراکز وو، چې په هغه کې د ریل ګاډي پټلۍ وو، همدغه شان نور شرایط موږ وټاکل، او هغه شرایط موږ لپاره اقتصادیت درلودو، یعنی موږ لپاره اقتصادي ګټه دوامداره ګټه لاغې نه راتلله. نو که چیرې هغه شرایط پوره نشي او عملی نشي، نو تاسو قانون له لاسه ورکړ، منابع هم له لاسه ورکړ، او په مقابل کې تاسو تاوان کیستئ. نو اساسي خبره دا ده چې د منابعو د استخراج لپاره داسې میکانیزم، داسې قراردادونه چې هغه د شرایطو په اساسي او تاریخ قراردادونو کې تر ټولو مهمه مسله زما په نظر د مشروعیت مسله ده. کله چې یو نظام عدم مشروعیت ولري، او هغه ولې شي کولای نړۍ سره هغه بینالمللي اړیکې، هغه اقتصادي اړیکې په نورماله توګه پر مخ وي، نو طبي خبره د مونږ په تاوان کیو. نو په دې اساس باندې بحث دا دی چې مخکې لیدل نه چې مونږ غټ قراردادونه تلاسه چو، اساسي بحث دا دی چې باید په افغانستان کې نړیوال مشروعیت
تثبیت شي او د دې مشروعیت په اساس باندې قوانين جوړ شي او د دې قوانینو په اساس باندې قراردادونه وکړو او قراردادونه هغه وادونو سره وي چې هغه یې ظرفیت دې ولري چې موږ سره مشارکت وکړل شي. دلته مسله د مرستو نه ده، هیڅ څوک چې سره مرسته نه کوي په نړۍ کې. تاسو وګورئ سعودي عربستان منابع لري، یمن ورسره څنګه کې پروت، هیڅ مرسته ورسره نه کوي، مګر مشارکت ورسره کولای شي. یا مثلا نور عربي هیوادونه تاسو ګورئ چې پراخ پیمانه باندې منابع لري، نفت لري، دوی هیڅ سره مرسته نه کوي مګر مشارکت ورسره کوي. دلته د اقتصادي مشارکت بحث دی، او موږ اقتصادي مشارکت له هغه هیوادونو سره غواړو چې هغه حد اقل په خپل هغه شرایطو کې پابند وو سی. فرضاً موږ د یو هیواد سره ټول منابع په خدمت کې ورته ورکو، او وی هم په خپل تعهداتو کې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نه کینو. دا غوړ خبره چې هلمن نه زنګ وهلو دا درسته ده چې دا یوازې موږ حق نه دی، بلکې دا موږ باید راتلونکي نسلونو ته دا سرمایه پرېږدو. دا یوازې موږ حق نه دی، چې دا باید په یو عادلانه توګه شفافه توګه او د یو متوازن انکشاف هغه فکتور ته په نظر کې نیولو سره موږ له دې استفاده وکړو. او غټه مسله دا ده چې فقر، د فقر په مقابل کې دا مهمه مسله منابع ده، چې دا منابع موږ په طویل مدت ګټو باندې څنګه تبدیل کړو. دغه ډېر مهمه خبره ده چې موږ وکولای شو دا منابع په یو داسې سیستم باندې قراردادونه او مشارکت ولرو چې موږ ته دوامداره ګټه راکړي.
ډېره مننه مدخل صاحب،
بلکې موږ دوامداره ګټه ترلاسه
کړو. ډېره زیاته مننه. کور ودان بیا هم اوریدونکي لرو. اول تاسو مهرباني کوئ، یو اوریدونکی له خوست څخه دی، بل لوګر څخه.
سلام علیکم. زه غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مور ځنه.
مهرباني کوي کوچای صاحب.
نو تاسو ملمنو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاسو له سلام نه کوم موضوع چې تاسو غوړه کړې ده، نو دا خو ډیره ښه خبره ده. افغانستان خو ډیره غنی مملکت ده، چې دا نړۍ کس مګال د افغانستان په منابع باندې ده، د افغانستان په مدنو باندې ده. نو موږ دا ایله لرو چې دا د سونه شي چې نړۍ ته تر ځنه تر جوړ شي. دا خو د افغانستان خپل حق ده، باید دوی هم په صحیح طریقه باندې چې نړۍ ته مشکل امتزاد تر پیدا نه شي او آینده یې وسنجوي په صحیح طریقه باندې اوسي. داسې ونه چې وروره چې چا سره قرارداد وکړي هغه نړۍ د غټې جد راولاړي، یا بل یو مشکل افغانستان ته جوړوي. دا نړیوال نم دا غواړو، د موږ له وکارانو نم دا غواړو چې په دې باندې مشکل جوړ نه شي. صحیح طریقه باندې د افغانستان حق ده، او په سمو اصولو باندې دا کارونه ټول په ترتیب باندې چې موږ دا نظر ده.
کور دی ودان کوچه صاحب، سلامت اوسئ. ښه موضوع ته دې اشاره وکړه کور ودان، میلمانه به ځواب درکړي. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنئ له بغلان څخه، مهرباني.
سلامونه محترم، البته
سلامت
مننه، خوشاله وسئ. خوشاله وسئ، البته میلمانو ته سلامونه وایم. البته محمد اجي احمدي هم بغلان مزنګ نیولې والی تاسو ته. او بل صاحب، مونږ تاسو خو ورته میلمانو صاحب خو خبرې وکړې، زیربنا لرو تقریبا مونږ تاسو خو بدبختی ته نشي کېدای چې دغه نور ملکونه موږ د تعجب کوو. کله کله شبر صاحب چې دوی راځي د څه فکر کوي چې افغانستان ته راځي، کده زیربنا په هغه راځي خو د تعودا سملات باید ولري. یعنی وګوره چې موږ دا پیړی پیړی چې موږ افغانستان کې سبق 50 کاله کېږي تقریبا، دغه ورلاندې وګوره چې انګریزان راغله. نو دې کده مقصد هغه خو باید تړنه و چې افغانستان حکومت سره یا ملت سره مثلا هغه جوړجاړی وکړي چې هغه نور ملکونه سره تعاملات کوي، یعنی کوم ذخایر باندې سودي خبرې کوي لکه نور مملکت سره نور سره موږ سره باید شي وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسو دواړو خبرې تقریبا په یو برخه کې سره ورته دي. البته تاسو زیربناوی چې لري نو د قانونو لپاره خو د اوسپنې ویلې کولو فابریکې پکار دي، یا نه پېژمه ډېره زیاته انرژي پکار ده، یا ریل پکار ده چې دا یو افغانستان نه لري. خو خیر ور بشو میلمنو ته. لومړی ستاسو نوبت ته ښاغلی سیام الدین پسرلی. د اوریدونکو له خبرو زه داسې پوه شوم چې قانونه د دې په ترڅ کې، البته دا خبره نور هم کوي، ځینې نړیوال څېړونکي هم دا خبره کوي چې په عین حال کې چې د افغانستان لپاره ډېر مهم دی، افغانستان په یو نیکمرغه او خوشاله هیواد بدلولی شي، په عین حال کې د لویو مصیبتونو او جنجالونو سبب کېدی هم شي. یعنی قانونه د دې سبب کېږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له یو بل سره سیالي وکړي، او افغانستان د خپل سیالۍ په میدان باندې بدل کړي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
ډېره مننه. بدبختانه د ستاسو د تبصرې دوه برخه چې ده، د عملاً عملي سوی او عملي کېږي. دا قانون او ذخایر او زموږ شته امکانات زموږ د منظمو پالیسیو، بهرنیو پالیسیو، سیاستونو د نشتون له امله او در رابطه د نه توازن لامل د دې سبب شوی چې موږ د پاره بلا وګرځي او د تاریخ په مسیر کې موږ په زرګونه تپملونه انسانان په دغه برخه کې زمونږ قرباني واخلي او وجل سی بدبختانه او تننه پورم د جنجالونو چر روان دي کچیر د کلی په کچه وګورو بیا د ولسوالۍ په کچه وګورو بیا د ولایت په کچه وګورو بیا د افغانستان او د سیم په کچه وګورو دا ټول د منافع پر سر اختلافات او جنجالونه روان دي ولی د دې لپاره یو منظم او مقتدر حکومت ته ضرورت دی ترسو یو خانه امنیتی ثبات رامنځته شي بل خانه سیاسي ثبات رامنځته شي کله چې دغه دواړه موږ پیدا کړو د موږ کولای شو چې د یو منظم پالیسی او سیاست پر اساس د نورو نړیوالو پانګوالو سره خبرې وکړو په نړۍ کې پانګوال شته دی او علاقمندي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي ولې دې سیاسي ثبات غواړي امنیتي ثبات غواړي او دوی خپل د پانګونې د ساتلو تضمین غواړي چې دغه تضمین ورته باید ورکړ شي بل خوانه د افغانستان په داخل کې دغه سیاستونو باید د سیورغه ولسی د تیر حکومت یو غلط سیاست دا و چې دوی د وړو او منځنیو قانونو په نسبت لوی قانونو ته ترجیح ورک او په لوی قانون باندې دوی توجه ډیر درلود هغه لوی قانونو چې سیاسي ستونزې راوړل کړلې او د نورو هیوادونو توجه جلب کړه په اصل کې چې موږ واړه واړه او منځنۍ ډیر قانون درلود چې هغه خپل د افغانستان د خلکو په واسطه په ډیرو کم امکاناتو موږ کولای شو هغه مدیریت کو او قراردادونه باید خصوصي سکتور ته ورکړي په تیر حکومت کې د قراردادونو ورکول خصوصي سکتور ته یو جدي ستونزه و یعنی د پانګوالو لپاره د قراردادونو ورکول دوی سره ډیل کول دا باید ډیر اسانه شي واضح شي پروسیجر باید په دومره اسانه شي چې هر یو وکولی شي راشي پانګونه وکړي زموږ پانګوال اوس دی په هندستان او پاکستان او دوبۍ او نورو هیوادونو کې پانګونه کوي دلیل دا چې هغه خپل د مال او ځان مسؤلیت ګوري افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې دلته خو دوی مال او ځان هیڅ شی تضمین نه دی نو دې باید توجه وسی ځینو دوستانو ویل چې بهرنۍ هیوادونه دې مداخله کوي او یا مثلا بهرنۍ هیوادونه دې موږ سره مرسته وکړي موږ په خپلو کې سره جوړ شو افغانستان په خپل یو منظم حکومت جوړ کی دغه منظم حکومت کولای شي چې د منظمو پروسیجرونو په واسطه قانون استخراج کړي نړیوال پانګوال شته دي پانګوال پیسو پوسیږي پانګوال ګټو پوسیږي دا ګټه چیرته ده دا ګټه په افغانستان په مادنونو کې ده په ذخایرو کې ده پانګوال لازمي د استخراج برخې پانګونه کوي بل لازمي د پروسسو برخې پانګونه کوي بل د انتقال برخې پانګونه کوي نور راځي د ډیستریبیوشن او د مارکیټ او بازار موندنې په برخه کې او نو د برانډینګ په برخه کې پانګونه کوي وایي دا ټول ثبات ته ضرورت لري حکومت ته ضرورت لري تر څو دا چارې امپلیمنت یا عملي شي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله زادران تاسو له شاغله سیامودین پسرلی سره ترڅه هدا پوری موافق یاست دوی وایي چې تیر حکومت ستر قانونه په قرارداد ورکول اما پکار دا و چې کار له وړو قانونو شروع کړی وای او ستر قانونه چې کله نورو هیوادونو ته ورکوي چې پانګونه پکې وکړي دا د دې سبب کیږي چې د هغوی ترمنځ رقابت زیات شي دا اوس هم دا یو تشویش دی چې که فرضاً یو یا دوه هیوادونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي د طالبانو حکومت هغوی ته ډېره موقع ورکړي نو کېدای شي یو شمېر نور وپاري شي او وسله والې ډلې مجهز کړي نامنی زیاته کی مهرباني
مننه زه تر ډیره حدا پورې دی سیام صاحب او مکسی صاحب د خبرو سره موافق یم خو مسله دا ده چې موږ کثیر حکومت او کاوس ته همیشه په دې باندې خبره کوو چې څه باید وکړو اما دا نه وایي چې څنګه یې باید وکړو دا ما په نظر تر ټولو لویه ستونزه په افغانستان کې نه تنها د کانسیدن په برخه کې مګر په عمومي د ټول څه اړخونه چې په افغانستان کې اوس د بې ثباتۍ د فقر او د مشکلاتو اساس ګرځېدلی همدا دی چې اکثریت هغه که ځوانان دي که مشران دي په دې باندې بحث کېږي چې څه وکړو یا څه باید شوي وي او ولی ونه شول خو دا د څنګه مسله چې څنګه به چي وي دا باندې اصلا بحث نکي. زما نظر دا دی سروان صاحب د دې ته په کتو سره چې موږ اوزون کې اکثریت د تروسه پورې د ولایتونو تماس نیولې او دې باندې بحث کیږي. ګوره موږ وایو چې وطن مور دی، مور دا او د وطن د ساتلو لپاره د 50 کال مختلف نمونه باندې جنگ او نارضایتي دوام لري. خو زما خبره او زما وړاندیز دا دی چې دلته یو ملي احساس پیدا رامنځته شي. موږ به خپل عزت او مور او یا وطن ساتلی وي، خو په دې باندې هم باید پوه شو چې کله چې وساتله هغه باید وطن باید صحتمند وساتي. که زه غواړم ډېر عام وغږېږم، زه غواړم چې اورېدونکي ته خپل نظر په عامه ژبه وړاندې کړم، نو داسې نه کېږي چې زه مور وساتم خو د هغې صحت ته د هغې په اصطلاح لاس پښې زړه یا هغه نور برخې چې کوي چې زما مور ژوندی وساتي هغې ته زه توجه ونه کړم. متاسفانه موږ هغې ته توجه نه کوو. د ټولو نه مهمه زما په نظر مسله دا ده چې موږ اول باید د خپل کوم هیوادوال چې دي هغوی ته د قانون اهمیت باندې باید دوی پوه کړو، او دوی باید پوه شي چې قانون یا نور مسایل چې په زموږ ډېر مسایل ډېر مشکلات موږ لرو، په څو پورې چې دا ملي احساس رامنځته شوی نه وي دا څنګه باید وکړو، څه باید وکړو، دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. صحیح ده، زه ټولو سره موافق یم چې باید پروسیجر وي، باید قانوني، باید معیار باید تعریف شي، د معیار په اساس باندې باید کار وشي. اما کله چې ستونزه په خپل مونږ کې نو هغه مونږ څنګه کوي چې هغه معیار یا هغه قانون تدبیق کړو؟ د مثال په توګه په تېر حکومت کې کله چې ما وظیفه درلوده قاچاق چا کوو؟ قاچاق خو بهرني هیواد څخه ادبه نه راتلل چې هغه افغانستان کې ځای شوي وي او هغوی قاچاق کړی. ما او تا قاچاق کوو، ما او تا دا اجازه ورکوله چې زما کلي نه، زما ولسوالۍ نه، زما ولایت نه پالک راوستل شي. فار ایگزامپل د یو نه قیمت چې اصلا هغه قیمت به د نړیوال مارکیټ کې هغه قیمت شتون نه لري، هغه په ډېر کم او خورا ټیټ قیمت باندې هغه مثلا یو بل هیواد ته صادر شي. خو ما او تا دا اجازه ورکړي، او که ما او تا دا اجازه نه وای ورکړي، ما او تا فار ایگزامپل هغه لاره یا هغه کس چې دا کار کوو ور درولی مو وای چې ته دا شی دا مواد استخراجی په څه صورت ولی استخراجی څنګه استخراجی ما ته غره کړ؟ نه مشر دا پښتنه تری کړی، نه ملا د مسجد ملا دا پښتنه تری کړی، او که پښتنه تری شوی هم دا یو فرض مثال کوم جواب چې ورکړ شوی چون هغه معلومات چې باید د یو ملت سره یې هغه معلومات نه دي شریک شوی، هغوی په هغه جواب باندې اکتفا کړي ویلي دا خیر ما ته یو جومات جوړي، ما ته یو خام سړک جوړي، په هغه ما اکتفا کړی. زما وړاندیز دا دی چې اوسني کوم مسؤلین دي، په آینده کې کوم راځي، ځوانان دي یا هغه ظرفیتونه چې د هیواد نه بیرون دي، هغوی باید په دې باندې کار وکړي چې ملت ته د عامه پوهاوی ورسوي چې قانون زموږ په ژوند کې او آینده نسلونو ته څه اهمیت لري. تر څو چې زه او ته دا ملي احساس پیدا نه کړو د خپل وطن وساتو، خو د وطن لاس پښې قطع کوو، د وطن زړه ته توجه نه کوو، نو دا 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 چې دا ټولو دا هیڅ نتیجه ورکوي.
ډېر مننه.
ما وړاندیز دا چې دا کوم ځوانان، کوم مشران، د کوم اورېدونکي چې دوی که دې ته لاسرسی لري چې مثلا تاسو ته زنګ وهی شي، خپلې پوښتنې کوي، دوی د مهرباني وکړي دا دې هم وکړي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، په اکثریت ولایتو د افغانستان کې انټرنیټ کار کوي، دوی د انټرنیټ کې د قانون په اهمیت باندې ځان پوهی کی. موږ باید دا مسؤلیت واخلو د مختلفو لارو نه، دا سوچ په دې برخه کې او نور ټولو برخو کې ملي احساس رامنځته نه شي. دا چې وړه قرارداد باید تا توجه وشي، هغه ټو قرارداد ته باید توجه وشي. دا زما شخصي
لعنه زادران صاحب سلامت اوسه. مننه مطفی صاحب. شاغل زادران د قانونو د ارزښت او قیمت په اړه خبري وکړه. تیر کال د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویاند، البته د تیر کال په جولای همدې میاشت کې رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې د هر ټن سکرو بیا $280 ده او هر ورځ شاوخوا 10,000 ټن سکر پاکستان ته صادریږي. خو په دې وروستیو ورځو کې پاکستانی رسنیو د طالبانو له قول ویل اکسپرس تریبیون رسپانې په یوه راپور کې ولیکل چې د خپل هیواد چارواکو په قول البته ولیکل چې افغانستان د سکرو بیه په هر ټن کې $10 کمه کړې ده. ستاسو په نظر کومه بیه چې طالبانو د سکرو لپاره ټاکلې ده هغه له نړیوالو قیمتونو سره څومره برابره ده؟ دې ته په پام چې ځینې ادعا کوي چې په نړۍ کې اوس د سکرو قیمت هر ټن $400 دی.
ډېر زیات مننه. زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې که د قراردادونو د قیمتونو یا نړیوال بازارونو بحث وشي مونږ الټیمیټلی په مستقیمه توګه باندې پاکستان ته د منابعو دغه استخراج او لیګل دا د اقتصاد په ګټه نه بولم زه، او دا د افغانستان اقتصادي بنیادونو ته یو غټ تاوان رسوي چون مونږه منابع استخراجو او هغه استخراج شوي منابع مونږ یو هیواد ته ورکو او هغه هیواد بیا تنه په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخلي او دغه ګټه بیا په مختلفو برخو کې دوی استفاده کوي. زما په نظر په وسنی شرایطو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې باید د منابعو لپاره هغه د بنیاد رغونی فکر باید را پیدا شي چې دغه منابع په بنیادونو باندې څنګه تبدیل کړو. تاسو کولای شئ منابع هر چا باندې خرڅ کړئ او د لپاره هر څوک حاضر دی چې ستاسو منابع واخلي، مګر دلته د خرڅلاو او د قیمتونو مهم موضوع مطرح نه ده چې مثلا قیمتونه د $10 $40 یا $40 ښکته پورته. مهمه مسله دا ده چې دغه منابع باید په افغانستان کې استفاده شي او د افغانستان منابع باید د افغانستان د بنیادونو برخه کې ترې اساسي ګټه واغستل شي. تاسو کولای شئ په دبرو سکرو باندې سیمټ هغه د انرژي مراکزو کې چې کوم سیمټ تولیدي ظرفیت لري هغه په ورغوي، یا مثلا کېدلی شي چې تاسو د منابعو د استخراج لپاره یو داسې زمينه برابر کړئ چې هغه کې اول هغه کم ضرورتونه چې داخل دی هواد کې دی هغه مرفوع شي ورسره لاغینه نور هوادونو ته صادر شي. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې مونږه په دې شرایطو کې چې مونږه د افغانستان منابع لرو د دې لپاره مهمه مسله دا چې مونږ دی د منابعو هغه ارزښتونه د یو مشخص پلان
په اساس باندې چې مهم دا دی. لیکن په لیکن په داسې حالت کې چې یو دولت په خپل ډیری پیسې نه لري د مامورینو معاش نشي ورکولای، موږ وینو چې مامورین کموي درګرده د دې لپاره چې پیسې ورته وسپمي شي او نړیوال مرستې هغه سي نشته، نو طبعاً چې مجبوریږي چې سکاره صادر کړي که کمه بیه هم وي تر نړیوالو قیمتونو خپله بودیجه په یو څه برابره کړي.
همدغه مشکل دی کنه سروان صاحب چې زما فکر دا دی چې مونږ د ابتدایي مصارفو لپاره یا د ابتدایي ضرورتونو لپاره منابع باید په خطر کې وانه چو چې مونږ ته په اوږد مهاله کې تاوان راکړي ده، او دا استخراج چې اوس مهال کېږي دا په غټه کې زموږ اقتصادي منابع چې دي دا په یو ډېر کم قیمت باندې متبادله کېږي او د هغې نه په ډېرو ناچیزو مسایلو کې ګټه اخیستل کېږي. نو بیا مونږ ته مثلا تاسې منابع خو داسې نه دي چې نه خلاصېږي، منابع ختمېږي، او د دې لپاره یو بنیادي فکر ته ضرورت دی چې تاسې دا منابع په مؤثره توګه مبدلې کړئ په یو داسې عایداتي سرچینې باندې چې تاسو ته عاید په دوامداره توګه باندې راشي. مثلا که تاسو ډبرې سکاره اوس خرڅ کړئ دا ډبرې سکاره قانون ختمېږي، دا چې ختم شول تاسو بیا ډبرې سکاره نه لرئ، بیا تاسو ډېر سکاره څلوېښت کاله بعد وروسته په افغانستان کې ډبره سره نشته. یا مثلا تاسو مرمر تاسو استخراجوي په خام موادو شکل باندې نور هیوادونو ته ورکوي، څلوېښت کال پنځوس کاله بعد هغه نسلونه چې راځي هغوی لپاره مرمر نشته. زما هدف دا دی چې مونږ منابع مبدل کړو په انفراسټرکچر یا بنیاد باندې. بنیادونو لپاره مونږ مثالونه هم لرو، دې لپاره ضرور دا ده چې باید یو قانوني مشروعیت باید موجود وي، یو نظام موجود وي چې په هغه نظام کې نړیوال پیژندنه یا نړیوال هغه استازیتوب وکولی شي، نړۍ په دې معنی متفقه وي چې په افغانستان کې کوم سی یو نظام چې هغه وکولی شي په غټه کچه د نورو هیوادونو سره د معدن د قراردادونو بحث وکړي او دلته په غټه کچه باندې قراردادونه راشي. مخکې په دې معنی بحث وشي چې مونږ په تیر حکومت کې غواړه قراردادونه نه ورکول کېدل. اصلا غواړه قراردادونه د معدن په تاوان دي. په ټوله دنیا کې که تاسو وګورئ هغه هېوادونه چې منابع لري غواړه قراردادونه په ډېر کم او حرفوي توګه باندې چې هر د اقل افهمې مصروفه شي او په هغه برخو کې هغه کم حرفوي معدنکاري چې د هغه له منځه لاره نه شي د هغې لپاره یو نسبي سپورټ ورکوي ورته. مګر معدن په غټ قراردادونو باندې مونږ ته غټ انفراسټرکچر لکه مکتب لکه کلینیک لکه ریل ګاډي پټلۍ لکه انرژي مراکز لکه تولیدي مراکز لکه د مختلفو برخو هغه بنیادونه مونږ ته غولی شي او دغه بنیادونه بیا په دوامداره توګه لکه ټرانسریل ګاډي پټلۍ تاسو ته په دوامداره توګه سل کاله دوه سوه کاله هم تاسو ته وعید درکوي. یا مثلا که تاسو سړک جوړوئ عمومي سړک جوړوئ یا رینګ روډ جوړوئ یا مثلا غټ قوي سړکونه جوړوئ د ترانسپورټ لپاره تاسو د نړۍ د صادراتي وارداتي هغه پروسه کې یو غټ مهم رول لوبوئ. نړیوال سرمایه ګذاري افغانستان ته راځي او دغه سرمایه د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسي او موږ باید منابع مبدله کړو په بنیادونو باندې او دا بنیادونه موږ ته په دوامداره توګه باندې ګټه راکړي.
ډېره زیاته مننه کورودن. ښاغلی سیام الدین پسرلی، طالبانو په وروستیو کې یو ابتکار کړی دی، هغه دا ده چې واړه کانونه خصوصي شرکتونو ته ورکوي چې په مقابل کې دوی ته سړک جوړ کړي. دا څنګه دی ستاسو په نظر، ښه لاره ده؟
سو مهم موضوعات باندې زه غواړم چې تاسو سره بحث وکړم. لومړی وویل شو چې دا واړه کانونه چې دي د دې کیندل زموږ په تاوان دي. دا په ټوله معنا دا غلطه خبره ده. د وړو کانونو کیندنه لکه د ساختماني موادو استخراج بیرته ور باندې وطن جوړول، سړک جوړول، ځایونو جوړول، دا هغه موارد چې موږ لرو، شکل لرو، تیګه لرو، خاوله لرو، هغه زموږ د داخلي ظرفیتونو پر اساس دی، داخلي شرکتونو ته ورکړ شي، دا هغه استفاده وسی. بل خبره د طالبانو دا وسنه اقدام دا یو اندازه د سکیدای سي چې ګټور وی، ولی په منظم شکل دا یو منظم او منطقي پلان نه دی چې کوګمحاله ډول وکولای شي د ستونزې حل کړي. یو خوانه د دې د مشروعیت موضوع ده،
لکه یو مسله ده که چیرته فکر نکوي چې فرضاً یو څوک ته یو قراردادي راځي د مرمر او کان غواړي چې قرارداد واخلي او په مقابل کې سړک جوړوي، که دا قراردادي دا مرمر د پخپله پروسس کوي، ورڅخه وسایل جوړوي، هم خپل بازار ته وړاندې کوي، هم خارج ته صادروي، نو خو شاید ګټور یا او کې خام صادروي شاید ګټور نه وي. که څنګه
دلته څو سمسم وارد دي د لوی قانونو په برخه کې او دا شرایط کله چې یو چا سره قرارداد کیږي، یو شرکت سره قرارداد کیږي، دا ور سره تړلې دي، زمایم دي چې دلته پانګونه کوي، دلته سړک ته ضرورت لري، دلته بدال یا غوي شرایط ور سره اټچ کیږي. ولې دا چې اندازه گیری وستي چې دلته کان در کوم او ته دا سړک جوړ کی، دا سړک به سوم د لاسو ډالر وي او دا کان به د شل ډالر وي، دا څنګه د دې توازن او پرتر کول دا سنجس ډیره مهمه ده. ولی دا کار نه کوي چې کان خپل وګوري، دغه کان دی په دومره باید وخت سلسي، نور شرکتونه دي هغه راشي په هغوی دم پانګونه وکړي، مختلف شرکتونه دي سره یو دی سي او په هغه برخه کې باید پانګونه وسی. دا چې فرصتونه نشته درسته ده چې اوس خلک دله نخې کوي په افغانستان کې پانګونه وکړي، دوی یو طریقه وړاندې کړه چې تاسو راشي دا کار وکړي. ولی په اوږدمهاله کې د افغانستان د قانونو استخراج په کل کې سیاسي او امنیتي ثبات ته ضرورت لري. که چیرې دا تضمین نسی، دا واړه واړه موضوعات او دا خبرې دا ځای نه نیسي، نتیجه نه ورکوي. همدا اوس په نړۍ کې د قانونو په برخه کې ستر پانګوال شته دي، متخصصین شته دي، محققین شته دي، دوی غواړي چې افغانستان ته راشي، د افغانستان د قانونو څخه لیدنه وکړي او همدارنګه استخراج وشي، پلور وشي، انتقال وشي، په دغه برخه کې ضرورت دی. بل خوانه افغانستان دا ظرفیت لري چې په یو انډستریال یو صنعتي هیواد باندې بدل شي. په نورو هیوادونو کې د قانونو استفاده سوای، نور هیوادونو د قانونو او د خام موادو د قلت سره مخامخ دي. هغه په افغانستان کې پیدا کیږي، دوی وایي چې کوم ځای کې کان پیدا کیږي، هغه ته د استخراج شي، هغه ته د پروسس شي، هغه ځنه د بستبندي شي، نور ځایونو ته ولېږي.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامت اوسئ. ځدان صاحب ډیر کم وخت لرو، که لند راتو وایست اوس آیا په افغانستان کې د قانونو د استخراج چې کوم قانون استخراجیږي په مسلکي ډول استخراجیږي او کنه؟ البته دا خبره دیته په پام چې طالبان وایي چې د ټولو وزارتونو هغه ټول مسلکي کسان پاتې دي او د دوی سره کار ته دوام ورکوي.
مننه سروان صاحب. لومړی خو زه په دې خبره باندې شک لرم چې مسلکي ظرفیتونه پاتې دي او کار کوي، ځکه په تېر حکومت کې هم کوم ظرفیتونه چې موږ لرل پسرلي صاحب په اول کې دا وویل چې ډېر اکثریت دوی متاسفانه مجبور شول چې د هېواد ووځي. دا یو. دوهمه مسله دا ده چې کله موږ مسلکي یا معیاري لغت استعمالوو نو مسلکی توګه یا معیاري توګه کان کیندنه هغه یو تعریف ته ضرورت لري. کله چې هغه تعریف شي هغه په قانون، مقررات، اصول، پالیسی او برنامو کې تعریفیږي. متاسفانه زه تر هم چې تاسو سره زه په دې برخه کې ما بحث کوو، دا خبره ما مطرح کړې وه چې کله چې موږ وایو چې مسلکي او معیاري توګه دا استخراجیږي، دا په کوم قانون، مقرره، اصول او د برنامو او د پلان په اساس کیږي؟ زه خو ما خو تر اوسه پورې حداقل د ټولنیزو رسنیو او د خبریزو کوم خبري چینلونه چې دي زه تعقیبوم، تر اوسه پورې ما داسې څه نه دي اورېدلي چې ګویا کوم قانون، مقرره او یا هم پروسیجر، نوې قانون، مقرره او سجه د حکومت د تګلارې په اساس باندې جوړ شوی. نو دلته یو ماما پرته ده، ځکه دوی دا هم نه وایي چې دا قراردادونه چې دوی ورکوي دا د قانونو، د تیر قوانینو او مقرراتو په اساس باندې دي که نوي څه جوړ شوي. نو کله چې په یو هېواد کې، په یو صنعت کې، یو سکتور کې قانون، مقررات، اصول، برنامې
ډېر مننه ښاغلی ځدران، وخت مو د خپرونې همدومره و. سلامت اوسئ. د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی مرستیال ولی الله ځدران، د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی وینز سیام الدین پسرلی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې درنو اورېدونکو هم منندو یو.
نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا. تقدیر زولن دے جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولن دے جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولن دے جانا ترکو چھوڑما، زندان نڑو نڑوندے زندان نڑوندے تیروم خودنا، زندان نڑوندے تیروم خودنا، پیالے نسکوروندے تشوم خودنا، پیالے نسکوروندے تشوم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکوروندے تشوم خودنا. خودنا دلی نسکرام ده تشوم ما خودنا خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے 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 زندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شوما خودنا پیالے نسکورو مت شوما خودنا تشوما 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 خودنا تشوما 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 خودنا تشوما تشوما